السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماسپخین یو بجې شوې دا زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې با په پینډه کې د فرقایز شخړو په خیبر ایجنسی کې د ترقیاتی پروګرام تر لاندې د نوې سکولونو جوړولو د قبایلی سیمو د سیاسي مشرانو د افغانستان او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او شال شمله هم لرو خو لومړی بعد د سات خبرونه واره چې زموږ همکار اسرار علم مومن دې درته وړاندې کوي.
د پنجاب په راولپنډه کې د شوري ورځې په مراسمو کې د فرقه ایزن خطو لوجي و کسان وژل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت یې جمن دی چې په هیواد دننه د ترګرۍ توانۍ بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي. او د لیبیا په مرکز طرابلس کې د ملیشا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 400 نور ژوبل دي. د پنجاب پر اولپنډه کې د شوري ورځې په مراسمو کې د فرقه ایزن خطو لوجي و کسان وژل شوی او د خار په ځنو برخو کې کرفیو لګول شوی دا. د پنجاب حکومت د ویاند په وینا حالات په کابو کې دي وس او په مختلفو سیمو کې امنیتي سرتیري زی پرځه کړی دي. دغه خبره د 40 غنټو لپاره کرفیو لګول شوی دا او موبایل سرویس بند کړل شوی دي. نن د پنډي کمشنر د دفتر یو چارواکي له مشال ډوسره په خپلو خبرو کې صدا سی ویل
دلته په جمعتونو کې اعلان نکړې شوې دي چې پکې خلکو ته ویلې شوې دي چې خار کې کرفیو ده او د کورونو نه مروځي. د کنټینر په ذریعہ پنډي تتلون کې لارې تړلې شوې دي.
د پاکستان سرکار ریډیو لمخې د انخته پر مسپخین هغه وخت شروع شو کله چې درجه بازار په سیمه کې د شیګانو ماتم جلوس سره نږدې د دوه ډلو ترمنځ انخته شروع شو. د انخته پر وخت کپړو یو مارکیټ ته هم ورچول شوې ده. لدی ورستو په حالاتو د کابو مندل لپاره په وزرو بل شو. د پاکستان له 50 څخه تر 40% پورې بادي د شیا مسلمانانو ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت جمن دی چې په هیواد دننه د ترګرۍ توانۍ بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي. د پاکستان سرکاري ډول مخې پرون په کولمبو کې د همګټه هیوادونو سرمشریزي ته په خپل وینا کې نوشریف ویلې پاکستاني ولس له یادو چیلنجونو څخه د هیواد بستلو لپاره پرده باور کړي او د حکومت به هڅه کوي چې دا کار سرته ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان غربت پرله پسې قدرتي آفتونو او مخ په زیاتېدونکي سختدریځۍ ځپلی دی. نوشریف په دې موقع د همګټه هیوادونو ځوانانو شورا لپاره د $100,000 د مرستو ورکولو هم اعلان وکړ. د خبر پښتونخوا د سوات تحصیلي مټه سربانډه کې د یو کور د باورچی خانې یا پخلنځي چتر پرېوتو په پیخه کې د یوې کورنۍ اووه کسان مړه شوي او درې نور ژوبل دي. د مټې پولیسو یو چارواکي نن مشال ډو ته وویل چې دا پیخه تېره شپه ماسخوتن هغه وخت رامخته شوه کله چې د فریدون نومیتن په کور کې د باورچی خانې بش مات شو او چت یې راپرېوتو. په مړو شوو کې 4 ماشومان، 2 زنانه او د کور مالک فریدون شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه وستایل. جانکاري پرون د امریکا د بهرنیو چارو له پخواني وزیر هیلي کلینټن سره د واشنگټن د جاج ټاون پوهنتون په یو غونډه کې دا خبره وکړه.
Despite the significant achievements of Afghan women and girls,
د افغان خزو جنکو د پام وړ لاسته راوړنو سره سره غنی نورستونزې لا پرځه پاتې دي. زموږ هم د ستونزې خې په یاد دي. د ستونزمن تاریخ په افغانستان کې د 14 جګړو سبب شوی دی. د شاتک په زیان پوهیږو. باور وکړي افغان خزې په دې قیمت خې پوهیږي ځکه تل تر ټولو سخت زیان دوی ته رسیدلې دي.
جانکاري زیاته کړه ښځو ته واک ورکول په بیلابیلو برخو کې ملاتړ د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مهم دی. په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په میدان وردګ کې اووه کسان وژل شوي دي. د والي ویان ثوله خوګیاڼي وویل چې په وژل شوو کې 4 وسلوال طالبان، 2 ملکیان او 1 د ملي اردو سرتیری شامل دي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. هلته په سید آباد ولسوالۍ کې د ولسي خلکو ترمنځ په شخړه کې د والي د ویان په خبره 2 کسان مړه او 3 نور ژوبل شوي دي. د شام کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د کیمیاوي وسلو لمنځه بخنه غواړم د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د شام د کیمیاوي وسلو لمنځوړلو پلان پروند جمع په ورځو رسمن منزور کړو. د پریکړه د دې سربیره وشوه چې البانیا په خپل خاوره کې د دې وسلو تبا کولو سره مخالفت کړي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د یوې اوږدې غونډې په ترڅ کې دا ومنله چې د شام کیمیاوي وسلې به لمنځوړي، خو دا یې ونه ویل چې چیرته به دغه وسلې ویجاړوي. شام له خپل خاورې بهر د دې وسلو د تبا کولو غوښتنه کړې. تر دې مخکې د البانیا وزیر اعظم اعلان کړی چې دا ناممکنه ده چې البانیا دغه وسلو د ختمولو په عملیاتو کې برخه واخلي. وس امریکا له البانیا غوښتي وو چې اجازه ورکړي چې د شام کیمیاوي وسلې د دوی په خاوره کې لمنځه یوړل شي. د ایران د بنسر وزیر وایي هیله مند دی په جنیوا کې له نړیوالو طاقتونو سره د راتلونکې اونۍ په خبرو کې د تهران پر لنجمن اټومي پروګرام یوې موافقې ته ورسیږي. خو محمد جواد ظریف په تهران کې وویل چې ایراني چارواکي به غوښتنه وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام حق باید په رسمیت وپیژندل شي. تمه کیږي ایراني چارواکي راتلونکې اونۍ د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ للویو قدرتونو سره خبرې وکړي. د لیبیا په مرکز طرابلس کې د ملیشیا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه شوې. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 400 نور ژوبل دي. دا په طرابلس کې د 6 میاشتو په ترڅ کې تر ټولو سخت نښته ده. وزیر اعظم علي زیدان غوښتي وو چې ټول ملیشیا د پرته له کومې استثنا له طرابلس ووځي، خو سیاسي څېړونکي وایي چې د هغه حکومت د دغو وسلوالو په وړاندې بې وسه دي. جګړه پرون هغه وخت پیل شوه چې د مصراته د خار ملیشیا ځواکونو پر شاوخوا 1500 مظاهره کوونکو ډزې وکړې. دغه مظاهره کوونکو له خاره د دې وسلوالو د وتلو غوښتنه کوله. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار علم مومن نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باورې پینډه کې د فرقایز نخوت وروستو حالات کړکېچن دي. د څه قسمه بدی پیښې نه بچ کېدو لپاره کرفیو لګول شوی ده.
موبایلونو سیګنلو مطلب چې نه ملاوېږي، موبایلونو تکلیف دی، کور نه بهر نشو راوتلی، ځکه چې دا پینډه کې پرون یو واقعیا شوی وه. یې له وجې نه ګورنمنټ په دې باندې کرفیو لګولې ده.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د کلنی پرمختیایي پروګرام تر لاندې د ځینو تباه کړل شو سکولونو د بیا جوړولو منظوري ورکړې ده.
خو فلحال لس سکولونو جوړولو پروګرام کړی کم رن شوي دي، او انشاءالله نور څه کم پاتې دم نمبر نمبر سره به ګورو کومه علاقه کلیر کیږي او کم ځای کار کیدی شي. هلته مونږ کار شروع کړو، دا سکولونه بیا واپس خپل ځای ته واپس کړو.
او 19 پروګرام د نړۍ رنګونو کې بعد د هندي سینما د نوي فلم د عشق په اړه ووره.
سات مقام ہوتے ہیں عشق میں، سات، دلکشی، انس، محبت.
د نور رپورٹنو تر سنگ 19 پروگرام شال و شمل ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. د پاکستان د پنجاب صوبې په پینډه ښار کې پرون د عاشورې پر جلوس د وسلوالو د برید په نتیجه کې د رامنځته شوو نښتو وروستو کرفیو یا ګرز بندیز لګول شوی دی. په نښتو کې د وژل شوو شمیر 9 کسانو ته رسیدلی دی. د ښار په ځینو برخو کې د پوځ ځوانان هم گشتونه کوي. تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
پینډه کې د لسم محرم دوران په ډزو او هنګامو کې د مړو شمیره 9 تر رسیدلې ده، او دغه رنګ تر 150 زیات جوړل دي. د پنجاب حکومت د بیان په وینا دا وخت حالات قابو کې دي، او مختلفو سیمو کې د کویک ریسپانس فورس او پوز ونان ادرول شوې دي. د دې ترڅنګ خار کې د سلی رښتو غنټو د پاره کرفیو هم لګول شوې ده، او د موبایل سرویس معطل دي. مشال ریډیو د پینډه صورتحال پاړه د ضلع کمشنر سره تماسونی ولونو د دفتر یو چارواکي وې.
دلته په جمعتونو کې اعلانونه کړی شوی دي چې پکې خلکو ته ویلې شوی دي چې خار کې کرفیو ده، او د کورونو نه مروځي. د کنټینر په ذریعه پینډې ته تلونکي لارې تړلې شوی دي.
دغه رنګ د کرفیو او موبایل بندېدو له وجې د خار خلک هم د ستونزو سره مخ دي. مشال ریډیو ته یو تن امیر خان خپل مسلې سره داسې بیان کړی.
موبایلونو سیګنل مطلب چې نه ملاويږي، موبایلونو تکلیف دي او ډېره پریشانی ګانې دي، کورونو بار نشو راوتلای، زکه چې دا پنڈی کې پرونی یو واقعیا شوی وایي ګلوجنه ګورنمنت په دې باندې کرفی لګولې ده.
د دې ترڅنګ د پنڈی په هوایي ډګر هر قسمه الوتونه هم ځنډول شوې دي. د یادونه ده چې د پنڈی راجا بازار سره نږدې فواره چوک کې د جمعې په ورځ ماسپخین حالات هاغه ورو کړکېچن شو کله چې د لسم محرم جلوس سره نږدې ډزې وشوې. د هغې وروسته راپارېدلې خلکو خوښه دوکانونه اوسوځول او د تشدد په پیښو کې اوه تنه مړه او تر دېر شو زیات جوبل شو. خو ولې آزادې سرچینې بیا دا شمېره زیاته ښایي.
په پاکستان کې لتیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې فرقه ییز نښتې زیاتې شوې دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ په کراچۍ کې میشت شپېته کلن محمد جان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې څو لسیزې وړاندې به یوم عاشورا څنګه لمانځل کېده. نو نوموړی وایي
شرکت عموم کولے اور ددی پوری چدی مسلمان سنیا نو با داغی سر بالکل لگا علم اگست سے روان بو پنارو کی وہ باقاعدہ داغو دا پارا تو وہ سب لو ندی خل کو لگا ول دی سنیا نو او بو شربتی خا دغ سی علیم و دغ سی طول پروگرام نہ بھائی ہو جائے گی ادھر دم دگی داسی ہو حالات جوړ کو.
یعنی دا دغه ممجان سے بخښنه غواړم دغه څومره وخت مخکې خبره د استاسو کوي
دا دا څنګه خو لکه زما عمر پښمتو کې روان دی مونږ دا نن نه لږ بینل لږ کالو مخکې لکه دا بالکل دا ټول عمر دغه سی خدا لږ کاله دول چې کله دیو دا تفرق پکې پیدا کو د مسلتو.
خو محمد جان صاحب آیا دا تاسو چې کوم تصویر ورکوئ چې په خوا به سنیان له شیګانو سره په ګډه وو په دې میاشت کې چې هر څنګه انتظاماتو یا د دوی کوم مراسمو په هغو کې به هم ګډون کولی، خو آیا نن صورتحال څه دی؟ یو خو وسلوالې ډلې دي که مسله ډلې دي هغه نه ولس په سطح باندې هم هغه سي کېږي کنه دا کم سوي دي؟
لا جی نن سبا خو بالکل زمونږ سره الګ شوي دي. نن سبا نه دا خو مین دا خلک سنیان ورتلی شي او دا زمونږ دی مین لا لکه چې دې کې دا چې دا د مثبتو جګړې جوړې کړې اوس والی ډلې جوړې کړې او په هغه ډلو په خاطر باندې ټول حالات حالانکې شي چې کوم دي هغه هم نکنې مې خاوندان دي هغه هم دغه دي او ډېر لکه مونږ یو بل سره ډېر ښه په مینه محبت په اوسېدو اوس هغه وخت نه دی. اوس هم سنیان کوشش کوي دا جنگ جګړه ونه شي دا خلک خپل کار کوي مونږ خپل کار کوو خو د هغې باوجود پکې داسې کسان شته.
یعنی ستاسو په خیال باندې د ولس په سطح باندې له شیګانو سره نفرت یا د شیګانو له سنیانو سره نفرت نشته، بلکې ځینې خاصې ډلې دي د ویرې له وجې خلک له یو بل سره په لیدو رالیدو کې کوشش کوي چې نه وویني یا مرسته نه.
بالکل جی بالکل همدغه خبره ده. دا خلک دي چې هغه دا نه غواړي چې دا خلک یو ځای شي. ارے اوس زمونږ یو بل سره مونږ په دې یو کال نوې کې په دې یو علاقې کې یو مونږ سره په دې علاقې کې شیان دي سنیان هم دي نور دیو بندیان بریلیان هم دي او علی سنت علی حدیث هم دي مونږ یو بل سره ښه یو او دا یو بل سره ښه ناسته ولاړه کوو.
ستاسو به یعنی غوښتنه څه وي له حکومت څخه او له ولس څخه چې څه کېدل په کار دي؟
زه خو دا وایم چې زمونږ او د دې علما شریک کینی او په جمعاتو کې په مدرسو کې په امام باړو کې او بالکل مشترکه پروګرامونه وکړي په علاقو باندې لاړ شي په جمعاتونو کې اعلان وکړي چې موږ رونه یو او یو خلک یو پاکستانیان یو د کلمې رونه یو. نو انشاءالله چې دا حالت دغه شي خدای کې داسې کمزوري کسانی چې هغه د مسلط جګړې جوړې کړي.
تاسو په کراچۍ کې میشت شپېته کلن محمد جان مرکه اورېدله چې څنګه همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړې وه. بلخوا رپورټونه وایي چې له پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وژل کېدو تر مشر وجل کېدو د تر مشرې لاندې سیالو ډلو کې سړې دښمنۍ پرولې دي. په دې دښمنیو کې پنجابي طالبان وروسته لاغه ښکېل شول چې د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ملا فضل الله پنجاب ته ګواښونه ورکړل. رویټرز خبري ایجنسی د سارونکو په حواله لیکي چې ښایي له دې اختلافونو سره په پاکستان کې د انتها پسند وسلوالو په فعالیتونو کې تشدد لا زیات شي. د دې رپورټ نور تفصیل احمد تکل راکوي.
رویټر خبری ایجنسی لیکي چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود وژل کېدو د دې ډلې په لیکو کې د قدرت پر سر مبارزه چټکه کړي او ښایي د سیمې امنیت ته ګواښونه لا زیات کړي. تیرونه کله چې د قبایلو یوې شورا ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر په توګه غوره کړ، د یوې سیالې قبیلې څو قومندانان په داسې حال کې چې سخت په غوسه ول غونډې ووتل. رویټر خبری ایجنسی په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبي وزیرستان کې د نومبر په 8مه په جوړه شوې غونډه کې حاضر ولي کې چې وایي کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو، د قومندانان لغونډې ووتل او ویل چې د طالبانو مشرتابه نور نه لمنځه ولاړه. خو نوموړی یادونه کوي چې د غونډې نورو ګډونوالو له نوي مشر څخه ملاتړ وکړ او د بمی حملو او چودنو د یوې څپې په پیلولو سره د حکیم الله مسعود د انتقام لپاره له پلان جوړولو سره ملګري پاتې شول. یاد شوی قومندان وای دا د پاکستان د حکومت پر ضد چې د امریکا لا سپورت سیدی د دوی د مبارزې نوې پایل دی. د زیاتوی هغه چې شوروي اتحاد له افغانستان وېست پاکستان خو ډیر آسان رنګولای شي. رویټرز لیکي پاکستانی طالبان چې بیلابیل ډلې پکې دي او یوازې په جهادي عقایدو او للویدي سره په اختلاف کې ګډون سره لري هیڅ کله یو موټی نه وو. دوی له افغان طالبانو څخه بیل فعالیت لري. خو د مسعود مړینه چې د مسعود له ځواکمنې قبیلې څخه وو او د یوسفزي ملا فضل الله غوره کېدل ښایي د پاکستانی طالبانو تصویر له بنسټه بدل کړي. د رویټر په وینا سره لدی چې د سولې کومې مهمې خبرې نه دي ترسره شوې، د مسعود په مشرۍ طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو مفکورې ته چمتو ښکارېدل. خو ملا فضل الله له اسلام آباد سره د هر راز خبرو احتمال رد کړی او په پنجاب کې پر حکومت او امنیتي تاسیساتو د حملو د پایل اعلان کړی. د فتا تحقیقاتي مرکز کارپو صفی الله مسعود وایي د مسعود قبیله نه یوازې د فضل الله پر غوره کېدو خپه ده، بلکې داسې راپورونه هم شته چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د سیالو ډلو ترمنځ وسلوالې نښتې پیل شي. صفی الله مسعود وایي داسې ښکاري چې اوسمهال د پاکستانی طالبانو په لیکو کې د سولې مخالف ځواک غښتلی شوی. پنجاب ته چې د پاکستان تر ټولو سوکاله صوبه ده، د فضل الله ګواښ هلته ډیره افراطي ډلې سختې نا امیده کړې دي. په پنجاب کې د سپاهي صحابه، لشکر جنگوي او جیش محمد په څیر ډلې ډیره دي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو له مودو رئیس زغملي او حتی ملاتړ یې ترې کړی. ځینې دا ډلې د دې لپاره جوړې شوې وې چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. خو د پاکستانی طالبانو او القاعده شبکې د نفوذ په نتیجه کې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان پر ضد شوې. په اسلام آباد کې ولویدیز ډیپلوماټ رویټر خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د حالاتو کنټرول د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې له لاسه وتلی او آی ایس آی اوس په دې پوهیږي. ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې د افراطي ډلو په لیکو کې تحرکات او بدلونونه را روان دي، ځواکمنو پنجابي ډلو خپل مخ د افغانستان خواته اړولی چې امریکایي ځواکونه پر روان کال کې ترې وځي. د جیش محمد څو تنو جنګیالیو چې د کشمیر په جګړو کې ګډون کړی رویټرز ته ویلي دي چې د دوی پر زړونو د افغانستان جګړه وري. د دې ډلې قومندان عبدالرحمن وایي موږ په افغانستان کې سوله غواړو خو یوازې د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې. نوموړی اټکل کوي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به قومي مشران له ملا عمر سره کینی او پریکړه به وکړي. د جیش محمد دا قومندان وایي کارتیاوی موږ په افغانستان کې جګړې د جنگیالیو استخدام او د کسانو لیږلو ته چمتو یو.
د احمد تکل نه تاسو د رویټرز خبري ایجنسی ته یو رپورټ ژباړه اوریدا. اوس بلاډ شو قبایلی سیمو ته. د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي چې د پارلیمان غړي د خپل سیمو لپاره نه خو قانون سازي کولی شي او نه په اف سی آر قانون کې څه قسمه بدلون راوستل شي. د سیمو نه منتخب غړي وایي چې خپل د بے بسی به د وزیر اعظم او د ولسمشر په وړاندې دی او غوښتنه به ترې کوي چې ورته د حق ورکړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريال پر رپورټ کې ورو.
تا قبایلی سیمې چې په وو ایجنسو او شپږ اف ارز مشتمل دي او آبادی هم د شپېتو لکو څخه زیاته ده. خو د سیمو نه منتخب د پارلمان غړي نه خو د یادو شو ځایونو لپاره قانون سازي کولی شي او نه په اف سی آر کې څه قسمه بدلون. مشال ریډیو چې کله د قبایلي سیمو د ځنو پارلمان د غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خو ده چې نور ملک لپاره جوړیدونکي قانون کې خو برخه اخستې شي خو د خپلې سیمې لپاره د دې حق نه محروم دي. نو په جواب کې د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ ممبر شهابالدین وایي چې دا زمونږ بې بسي ده، زمونږ د غوښتلو باوجود مونږ په اف سی آر کې هیڅ قسمه بدلون نشو کولی. سینیٹر ملک نجم الحسن وایي چې زمونږ کوشش همدا دی چې مونږ ته واګ اختیار راکړی شي چې د خپلو سیمو د خلکو د مفاداتو لپاره کار وکړو.
حکومت سره خبرې شوي چې علي سي سي آر باندې قوم سره وځي نو وادر باندې شوي او تقریبا اوس پورې ته خاص عمل ور باندې نه دی شوی. می بسی غو لګ اخکاری خو بیا هم بس لګې او برپور کوشش کوم چې بعد واشي ته مو څورا واس کېږي ان شاء الله غو پورې به کو ور باندې مو دا کوشش دی چې دا اوس نو حکومت راغره چې د سره مو میټینګ واشي او دی په حواله باندې به دیو سره مو دا چاري سي سي آر ولا خبره کو.
د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی غالب خان وایي چې موږ د فاټانه منتخب د پارلمان غړي په دې خبره متفق شوی یو چې موږ به صدر او وزیر اعظم سره ملاقات کوو او دا مسله به په وړاندې کړو.
په حقیقت کې د موږ د پر ډیره د افسوس خبره ده. دا یو هفته مخکې ما د خپل د فاټا ایم ان ایس سره سپیشلی په دغه بیلو باندې خبره وکړه. د ټول هم په دې شي کې ډیر سنجیده دي، ډیر خوښمن دي چې موږ به یو میټینګ راغواړو. نو موږ به په 40 اف سی آر کې پریزنت ټایم یو داسې امندمنټ کوو چې د پولیټیکلي چې کوم په 40 اف سی آر کې د کوم اختیارات ملو شوی دي، دا اختیارات یې د محدود کو. دا به موږ پرایم منسٹر سره خبره کوو، موږ د پریزیډنٹ سره کوو چې یاره په دې کې د سنت څخه داسې ترمیم وشي چې کم از کم پارلیمنت بلا دستی قائم شي.
د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وایي چې وړاندې هم د قبایلي سیمو د پارلمان د غړو په کوششونو په اف سی آر کې بدلون شوی دی او دغه روایت به موږ برقراره ساتو.
تیر حکومت کې د مخل اف سی آر کې د ترمیم او د اصلاحاتو دغه شوی او دا وخت ممبرانو د هغې لپاره یو جاینټ دغه جوړه شو او هغه په ټولو قبایلو باندې ګرځېدلي دي، د هغو نه مشورې اخیستي او هغه په اف سی آر کې اصلاحات د مخل شوي دي. امید دی چې ډېر زر د چې هغه اصلاحات به منځ راشي.
یاد دی وی چې تیر حکومت په اف سی آر کې بدلون کړی وو او پولیټیکل پارټیز ایکټ یې تر قبایلی سیمو پورې غځولې وو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د ایجنسی د کلنی پرمختیایي پروګرام تر لاندې د وسلوالو لخوا تباه کړل شوي لس سکولونو د بیا جوړولو منصوري ورکړې ده او دی وایي چې دغه سکولونه به د ایجنسۍ په هغه برخو کې جوړوي چېرته چې د امنیت وضع ښه شوې وي. خو بیا د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغلته د سکولونو ورانېدو سره د تعلیم په شرح ډېر منفي اغېز شوی دی او باید په دې باندې د زر تر زره کار پیل کړل شي. په دې حکله دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی به د ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لخوا تباه کړای شو سکولونو کې په اولنی پړاو کې لس سکولونه بیا جوړوي او دې دپاره د کالنی ترقیاتی پروګرام ای ډی پی نه یو سکیم منظور کړی دی. دوی وایي چې په هغو سیمو کې به دغه سکولونه بیا جوړوي چېرته چې د امنیت وضع ښه وي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی مشال ریڈیو توائی
او دې ته پرمونګ په دې کالم ای ڈی پی کې اسکیم منظور کړی دی او ان شاء الله تعالی به دې باندې وکړ شروع شي. موږ خو فلحال لس سکولونو جوړولو پروګرام کړی دی، کم رن شوی دی او ان شاء الله نور څه کم پاتې دی نمبر نمبر سره به ګورو کومه علاقه کلیر کیږي او کوم ځای کار کیدی شي. اولته موږ کار شروع کوو، دا سکول نه بیا واپس خپل ځای ته واپس کوو.
د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی نمو چې کله وپوښتل چې د باړې سیمې نه بې کوره شو زده کوونکو دپاره د تعلیم حاصلولو څه متبادل دل بندوبست کړی دی، نو دوی وویل
په کیمپونو کې بالکل په جرزو کیم د سکولونو بندوبست غنه علاوه په پښتخره کې مونږ بڑے کم بے کورشوی خلک دی غوډه پر سکول کولو کړی دی او هلته 800 ماشومان په سکول کې سبق وای. دین علاوه څه کم د بڑے کالج دی فرض کې لکا یاد جنکو سکول دی عام دلته مونږ پښتخره کې وته په کرای باندې بلډګونه نیول دي. هغه کرای د خیبر ایجنسی انتظامیه ورکي او هغه بخیده فعال دی. کہ مشومان او مشومی خپل سبق وای
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه پوینا تر اوسه په خیبر جنسی کې څه د پاسه 15 پته سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو سره الوزولی دی چې په دې سیمه کې د تعلیم په شر هور سره ډیر اثر پرې وتلای دی خو دوی هڅه کوي چې د پولیټیکل چارواکو په مرسته یو ځل بیا جوړ کړي
د احتساب کامی اداری یا نیب مشر په اولس غک کړی دی چې د سرمایه کاری غیر سرکاری اسکیمونو کې دی د پیسو لګولنه ډډه وکړي ځکه چې بعضې خلک د مذهب په نوم اولس له دوکا ورکول غواړي په دې حق له د اسلام آباد نه دا رپورټ اورو
د کمی احتساب بیرو یا نیب مشر قمر الزمان چودھری پینڈے اسلام آباد کے د مالیاتی سکینڈلو د خبرونو سخت نوٹس اغست دے او خپل یو بیان کیے پا اولس غک کڑ دے چې باز خلک د سود نه پاکے سرمایہ کارے پنوم باز اسکیمونه معرفی کوي خو اصل کے دے مقصد د خلکو پیسے وحل دی او باید چې اولس داس اسکیمونو کې سرمایہ کارے نه ډډ وکړي د زیاته کړي چې اولس ته د داس خلکو په خبرو کې ناراضي او په دغه اړه د متعلقہ محکمه یا تانه سره رابطه کوي پاکستان کې د محفوظ سرمایہ کارے د ضرورت او اہمیت په حقلا مشال ریڈیو سر خبرو کې د اقتصادی چارو کارپو ڈاکٹر میراج الحق ویناوا د دې لپاره مستند ادارے موجود دي د غیر رجسٹر ادارو سره د سرمایہ کارے په حقلا د زیاته کړه
پس په 2 لک په 80000 او 80000 روپے ورکې په تجارت کې دا حکم نشته دی چې یار تا مال دومره پیسې راکړې نو زبتا له دومره پیسې منافع درکم زمنګا په پاکستان کې په مختلف علاقو کې دا سکاتی شوې دي چې باغ درغانو او حتی والا حضرات رو نهم او داسې مبکیان هم شته چې د خلکو نه پیسې پټینوم باندې راغستی دي او د خلکو نه پیسې اغونډ کړو وس دي حقیقت نشته دا بالکل سود دی مسلمان به داسې قسم شیزون نه ځان ساتي
د کاروبار او منافع په حق له د مفتی فضل منان عابد نه تاسو کو نو دوی
زموږ ملک کې څنګه د پارا بانکینګ سېکټر کو ساوند دی خو اسټابلیش بانکینګ سېکټر زموږ سره موجود دی زموږ سره انشورنس کمپنیز دي ډېر زبردست دا شان زموږ سره نېشنل سېوینګ سنټر دی دا شان سټیټ بانک ډایرکټ هم بچت اخلي کم کس بچت کے لیے فیوچر کنزمپشن خبر ہے خو
پاکستان کے تیرے سمودیرا سے دا ڈبل شاہ اور ٹرپل شاہ پر نوم خلق تا دا سرمایہ کارے دا پارا ویل شویو چلو جے خلق پا کروڑوں روپے دا لاس ورکڑی او اس نہ کاروبار شتا او نہ منافع او خلق پلو پیسو پسے در پدر گرزی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه ستایلي دي په دې حق له صالح محمد صالح دا رپورټ اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان داسې یوې مرحلې ته رسیدلې چې د ښځو لاسته راوړنې باید خوندي سي جان کیری پرون د واشنگتن په جورج ټاون په هنتون کې جوړ شوی مراسم ته دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش میرمنه لورا بوش هم پکې حاضر وه راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د ښځو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره باید دوی ته واک ورکړل سي کری زیاته کړه افغان ښځې نه غواړي تیر وخت استنې سي باور وکړي کله چې افغان ښځې مخ ته ځي هیڅ کله نه غواړي شاته استنې سي نه د طالبانو د واکمنۍ مهال ته او نه تر هغه مخ کې وخت ته تاوتریخوالی افغانستان سره ویشلی وو ځکه نو ډیره مهمه ده چې پر دې برخه پانګونې ته ادامه ورکړو او د دې پروسې ملاتړ وکړو چې ښځو او نارینه وو ته ځواک ورکوي څو ژغې واوریدل سي او په خپل راتلونکي کې نقش ولري او خپل یې وټاکي جان کیری ویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له 2001 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې زیاتې لاسته راوړنې لري
In 2001 back then there were only 900
په 2001 میلادي کال کې یو ځنه لکه افغان ماشومان شوونځوي ته تلل چې ټول هلکان و نن تقریبا 8 میلیونه زده کوونکي شوونځوي ته ځي چې تر دې شو په 100% زیاته برخه انجونی دي تاسو فکر وکړئ چې دا پراتلونکي کې څه معنی لري په 2001 میلادي کال کې د هر وسلو زرو ماشومانو د زیږون پر مهال 1400 ماینده مړه کېده د مړینې دا ارقام نن 80% کم سوي دي په 2001 میلادي کال کې د یو عادي افغان د عمر اوسط 42 کاله و خو دغه رقم د شپږ کلونو ته لوړ شوی او په لوړېدو دی. په 2001 میلادي کال کې یوازې 9% افغانانو ته اساسي روغتیایي څارنه رسیده، خو نن 80% خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د روغتیایي خدماتو له مرکزونو نږدې یو ساعت فاصله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری زیاته کړه په هر ډول امنیتي قرارداد کې باید د ښځو حقونو ته درناوی وسي. د هیله څرګنده کړه چې له افغانستان سره دغه تړون به په راتلونکو اونیو کې لاسلیک سي چې دوه ملتونه به نور هم سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میرمن کلینټن ویل دوه اړخیز امنیتي تړون مهم دی. هغې زیاته کړه که دغه تړون لاسلیک نه سي افغانان به یوازې پر خپلو ځانونو متکي پاتوي. بلخو د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمنه لورا بوش اندېښمنه وه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي هیڅوک به دغه هیواد ته پام وانه اړوي. خو جنکيري خوشبيني څرګنده کړه او ویل که افغانان غواړي چې یو واحد او غښتلی افغانستان ولري امریکا به یې تر څنګ ولاړوي.
د صالح محمد صالح ریپورت تاسو اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ د خبرونه په دویمه برخه کې 19 پروګرام د نړۍ رنگونه او شال شمله هم لرو. خو اوس د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
د پنجاب پر اولپنډه کې د شوري ورځې په مراسمو کې د فرقې جنخت لوج و کسان وژل شو. څه باندې ډېر چوبل دی لپی خروسو د خر په ځنو برخو کې تر 40 ساعتو پورې کرفیو لګول شوې ده. د پاکستان سرکاري ډول مخې د انختې پر مسپخین هغه وخت شروع شو کله چې درجه بازار په سیمه کې د شیاګانو ماتمی جلوس سره نږدې د دوه ډلو ترمنځ انخته شروع شوه. د انختو پر وخت د کاپړو یو مارکیټ ته هم ورچول شوی دی. له دې وروسته په حالاتو د کابو موندلو لپاره پوز راوبدل شو. د پاکستان وزیر اعظم نوشریف وايي حکومت یجمن دی چې په هیواد دننه د ترګری توانایي بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې وزیر اعظم دا خبرې پرون په کولمبو کې د همګټه هیوادونو سرمشري ته په خپله وینا کې کړې دي. د خیبر پختونخوا د سوات تحصیلي مټه سربانډه کې د یو کور د باورچی خانه یا پخلنځي چتر پروتو په پیخه کې د یوې کورنۍ اووه کسان مړه شوي او درې نور چوبل دي. د مټه پولیسو چارواکي له مخې دا پیخه تیر شپه ماسخوتن هغه وخت را مخه شو کله چې د فریدون میتن په کور کې د باورچی خانه بشمات شو او چتر یې را پریوتو. د پیخور په کوهات روډ کګه اوله سیمه کې د پولیسو یو گاډی په ځمکه د کښ شوی بم سره جنګېدلې ده چې پکې یو پولیس والا او یو لاروی جوبل شوی دی. د پولیسو چارواکو په وینا په کنن سهار را مخته شوی. د امریکا د بنو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه وستایل. جنکیری پرون د امریکا د بنو چارو له پخوانی وزیر هیلری کلینټن سره د واشنگټن د جاج ټاون پوهنتون په یو غونډه کې دا څرګندونه وکړې. نوموړي زیاته کړه ښځو ته واک ورکولو په بېلابېلو برخو کې ملاتړ د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مهم دی.
د اسرار العالم مومند لند خبرونه تاسو واوریدل. او اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې د نړۍ رنگونه. د خبرمنه ګل ایاس جوړ کړی دا. راځي چې وویرو.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاس سلامونه مننه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبره کو چې په کائنات کې د نورو سیارو کې د ژوند لټون او چیرونو لپاره د نړۍ مختلف هیوادونه هلې ځلې کوي. همدغه شان د امریکا خلایي ادارې ناسا یو میشن په مریخ سیاري موجود دی. خو اوس هند هم په مریخ سیاري د ژوند لټولو لپاره د خلایي جاز لیږلو کامیابه تجربه کړې ده.
4 3 2 0.
Lift off.
Lift off normal.
Prakshepan safalta.
Battery tracking.
Very fantastic. Steady flight lift off. It is moving up. I can see.
د هند لومړی خلایي میشل منګلیان مریخ سیارې په لور روان شوی دی. هند لومړی ایشیایي هیواد دی چې مریخ سیارې ته په کامیابۍ سره خلایي جاز روان کړی دی. د دغه خلایي جاز وزن 1.15 ټنه دی او په دې 4 ارب روپۍ لګښت راغلی دی. دغه خلایي جاز به د نومبر 18 نیټې پورې د ځمکې په مدار کې وي. د دې وروسته به په بنګلور ښار کې خلایي مرکز کې لګیدلی ریموټ نظام د لارې مریخ سیارې ته به روان شي. د دې سفر موده به 9 میاشتې وي. مریخ سیاره د ځمکې نه 40 کروڑ کیلومتره په مسافت کې پرته ده او منګلیان جاز به د 2014 کال د ستمبر په 12 نیټه مریخ سیارې په مدار کې داخليږي. په دې خلای جاز کې 15 مخصوص آلات لګیدلې دي کوم چې به د مریخ سیارې په اړه معلومات راغونډوي. په دې آلاتو کې د مریخ په سطح د ژوند اثرات، میتین ګیس سینسر، یو رنگین کیمرا او نور آلات شامل دي. په 2018 کال کې هند سپوږمۍ ته بغیر د انسان یو مهمه او کامیابه ازموینه کړې وه. مریخ سیارې ته له 1968 کال راهیسې شاوخوا 15 مشنونه لیږل شوي دي. ساینسدانان وایي د روان کال په پیل کې په روس کې د شهابیه غورځېدو په شان نورې شهابیه هم په ځمکه د پریوتو اندېښنې څرګندې شوې دي. نیچر نوبي مجلې کې خپور شوي یو تحقیق تر مخه ډېر زیات خلایي کمرې په مدار کې دي او دا به اخره کې د ځمکې په لور راځي. د دوی په وینا د روس په شان ډېرې پیښې کېږي، خو د سمندر نه ډېر لرې پرتو سیمو کې دا پیښې رامنځته کېږي، نو ځکه رپورټونه نه ترلاسه کېږي. د ساینسدانانو په وینا په تېرو 40 کلونو کې 6 شهابیه په ځمکه پریوتې دي. دا ماحولیاتو یو نړیوالې ادارې ویلي دي چې په 2012 کال کې په ماحول کې موجود د هغو ګیسونو مقدار کې ریکارډ اضافه شوې ده کوم چې د ګلوبل وارمنګ یا د نړیوال تودخې کې د اضافي سبب جوړیږي. ورلد میټرولوجیکل ارګنایزیشن تر مخه CO2 په سطح کې په تیرو یوه لسیزه کې ډیره اضافه شوې ده. په فضا کې موجود میتین ګیس او نایټرس اکساید تیر ټول ریکارډونه مات کړي دي. د تحقیق نه معلومه شوې ده چې د ګیسونو اخراج سره ماحول ته ډیر زیات زیان رسیږي او په نړۍ او موسمونو کې د بدلون وجه هم جوړیږي. د سوئزرلند یو پخوانی پایلټ د جاپان مشهور غر ماونټ فوجي په سر الوت کړی دی. یووس جټ مین روسی نومي پایلټ چې په وزرو کې جټ انجن لګیدلې دی ماونټ فوجي چکر یې وخلې دی. د دې نه وړاندې روزي د نړۍ د مشهورو زاینو الوت هم کړی دی. روزي وایي چې دا یو متاثر کن الوت وو. دا یو ډیر غټ غر دی او ډیر ښه محسوسول چې کله پر سر الوت کولو. د امریکا د یو پوهنتون طالب علمانو ته د بیټرۍ نه چلیدونکي مشینی لاس جوړولو لپاره د 2013 کال جیمز ډایسن ایوارډ ورکړل شوی دی. د امریکې پنسلوانیا پوهنتون میکانیکل انجینیرینګ څلور طالب علمانو ټایټن آرم یا مشینی لاس ډیزاین جوړ کړی دی. دا روبوټیک لاس د ملا درخکار ناروغانو لپاره ډیر ګټور دی. د دې لاس په مرسته خلک وزنی شیزونه هم اوچتولی شي. د دې لاس جوړولو ډله کې شامل یو کس نیک پاروټا وای چې ډیر زیات خوشاله دی ځکه چې دا یو غیر متوقع کار وو. برطانوي محققینو وینا ده چې د رڼا په مرسته یې 10 گیگابایټ فی سیکنډ په رفتار ډیټا یا معلومات د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کولو کامیابه تجربه کړې ده. په انټرنیټ بغیر له تارونو معلومات منتقل کولو د ټکنالوژۍ ته یې لای فای نوم ورکړی دی. لای فای یو ارزانه ټکنالوژي ده چې په کې د مخصوص LED بلبونو د لارې په کم خرچ کې ډیر تیز انټرنیټ سہولت ورکول کېدی شي. لای فای موجوده ریډیو وای فای نظام نه مالی او توانای دواړو لحاظ سره ډیره زیاته کم خرچه پی راځي. د کمپیوټرو او د سمارټ موبایل ټلیفون مشهور کمپنی ایپل یو نوی ټابلیټ یا وړوکی کمپیوټر معرفي کړی دی. د نوی آی پیډ ته آی پیډ ایر نوم ورکړی دی. ایپل کمپنی ادا کوي چې نوی آی پیډ د نورو نه ډیر زیات نری دی. په دې آی پیډ کې A7 چپ لګیدلې دی کوم چې په آیفون S کې دی. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼه ټویټر په لومړي ځل کمپنی جوړېدو وروسته په سټاک مارکیټ کې برخه یا حصص خرڅول لپاره وړاندې شوې دي. په لومړي ورځ د ټویټر د حصص په قیمت کې 3.5% اضافه شوې ده. اوس د دې کمپنی ټول مالیت 1.1 ارب ډالر جوړ شوی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
د امریکا په باکس افیس کې فلم انډرز گیم په لومړی نمبر دی. انډرز گیم په لومړی ونی کې د 28 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم بیډ گریویټی دی چې په دوه اونو کې د 10 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. او په دریم نمبر فلم لاسټ ویګاس دی. دا ہالی ووڈ نوی فلم دی ہنگر گیمز کیچنگ فائر با دا نومبر پا دوشتا منیٹا نمائش لپارا وړاندې کیږي. پا فلم کې جینیفر لارنس، جوش او لائم ہیمسورت کار کړی دی. د دې وړاندې دی ہنگر گیمز لومړی فلم په ټوله نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو.
Like to be in a real war.
د جنوبی افریقا پخوانی ولسمشر نینسل منډیلا په ژوند نوی فلم منډیلا لانګ واک ټو فریډم با د نومبر په 9مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د نینسل منډیلا پر ژوند کتاب لانګ واک ټو فریډم باندې جوړ شوی دی. نینسل منډیلا 20 کاله په جیل کې تیر کړی وو.
I will be stronger, they'll call me freedom.
Something has to change.
For 50 years we have been talking peace and non-violence.
Not anymore.
When I get older, I will be strong.
The accused are responsible for acts of sabotage with the intention of overthrowing the government.
Nelson Mandela, do you plead guilty or not guilty?
My lord, it is not I but the government that should plead guilty.
You'll never leave here. You will never touch a woman or a child again. It's a pity they didn't hang you. I'm going to make sure you wish they had.
د هند سینما مشهور اکټرانو نصیر الدین شاه، مادوری دکشت او ارشد وارسی نوی فلم دی عشق ٹریلر خپور شوی دی. فلم دی عشق با روان کال په لومړی میاشت کې نمائش لپاره وړاندې کیږي.
سات مقام ہوتے ہیں عشق میں، سات. دلکشی، انس، محبت، عقیدت، عبادت، جنون.
اب ہم عشق کے ساتویں مقام پہ ہیں.
وہ کیا ہے؟
موت.
د هند سینما مشهور ایکٹر ریتک روشن نوی فلم کرش 3 په باکس آفس کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم کرش 3 په لومړو اتو ورځو کې د 115 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. کرش 3 په باکس آفس کې د شاهرخ خان د فلم چنائی ایکسپریس ځینې ریکارډونه هم مات کړی دي. د هندي سینما کارپوهان وایي چې فلم کرش 3 به د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار وکړي.
کال کی کائنات میں ویلکم.
قدر من اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل د دین اوران دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسی هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپل سیمی خواندور معلومات شریک کړئ د ټلیفون د لاري تاسی دا معلومات شریک کولای شئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211221 په هم دې خپل کوربا غولیا ست اجازه ورکړي خورز ولري او آباد اوسئ
د نړۍ رنگونه خبرونه تاسو اوریده او سو وخت شو دی د یو بل 19 پروگرام شالو شملا د خبرونه مانی ساجمل جوړ کړی دا راځي چې وویرو ستړي مشه شالو شملا خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم په نننې خبرونه کې تاسو ته د اتڼ پاړه معلومات درکو
افغانی خلک کوینا کیر د کمی سونا خوان کوینا کیر د کمی سونا خوان کوینا اتن چې افغانی ځوانان کوینا کیر د کمی سونا خوان کوینا کیر د کمی سونا خوان کوینا
اترن چې د افغانستان ملی او د پښتنو روایتي ګډا ده د زنو تاریخ پوهانو په اند اترن تاریخ له پښتنو تاریخ سره تړلی دی کارپوهان وایي د زرتشتو په وخت کې اترن یو دود وو خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې اترن د یاما پاچا په وخت کې د نوروز او دغسې د نورو خوشحالیانو په موقع کې ده د یاما پاچا په دوري حکومت کې با د جنگ لپاره د تللو نه وړاندې اتن د دې لپاره کېده چې پوځیان وهڅول شي او جګړه وګټي په بلوچستان کې تاریخ پو خیر محمد عارف د اتن او پښتنو ترمنځ د تړاو په اړه وایي
اتن شریدا د اړینو لوخت د ترنن افوري د پښتنو په مختلفو قبیلو او سیمو کې راغلي دي خو البته فرق یې صرف دا دی کنه چې د هرې قبیلې یا د هرې علاقې په هغه اتن کې څه مخصوص شیان دي کنه چې هغه فرض یې که ځینې قبیلې له اتن سره سر غوڅوي سر اچوي ویښتان یې د اوږده اوږده د اړین په ډول او اصل دار روان چې دی د اړین له دوره د چونکو په اړین کې د اتن یو مذهبي رسم وي دغه رسم چې کوم وخت هغه مذهبي متقدات او یا نور بدلون رالی او بیا له هغه سره علاقایي او جغرافیایي بدلون روان و که نه نو له هغه سره د اتن هغه کومې دایرې چې دي کوم غورزنګونه چې دي کوم طریقه کار چې دي هغه هم په تدریج لږ فرق کړی دی البته یو بل رسم چې د اړینو په پښتنو اتنونو کې پاتې دی هغه په ځینو علاقو کې دا نوم نه و لکه جمال الدین افغانی چې ذکر کوي چې په وزیرو کې به د نر او ښځو ډډ اتن کېدلې او د هغه رسم په لورلی او د ژو پښتنو کې هم تقریباً ول
خیر محمد عارف زیاتوي ځینو قبایلو اوس هم اتن د پخا پشان ژوندي ساتلی دی
البته ځینې قبایل دا نوم نه دي چې هغه د نورو په جغرافیایي نزدیکت باندې څو د اتن زاویې یا کښتونه یې بدل کړي دي او ځینې قبایلو هغه برقرار ساتلي دي زما خیال چونکې پښتانه په جغرافیایي لحاظ په یو داسې خطه کې پراته وو چې همیشه به له دښمنو سره په مقابله کې وو یعنې که به وسته اشیا څوک دښمن تللي وي نو د دوی تر خاوره تېرېدلی او که به له هغې خوا را روان و برصغیر ته به ځان رسولی نو هم د دوی خاوره وله نو د دوی دغه اتن چې دی دا د بزم به جای رزمي اړخ لري یعنې رزم دا دی چې اوس هم زموږ په ځینې قبایلو کې لکه جعفر چې د شیراني قبیلې او ریلي شاخ دی یا خټک هلته اتن اوس هم په تورو سره کېږي دا چې توره چې د هغه د عیاشي یا د نصا په معنا خو بسه نه راځي په هغې کې یو خپل جلا رنګ چې هلته رزم دي او بیا د هغو هلته اوښتل د هغو یو له بلو سره تورې جنګول او بیا د سپینو تورو په رڼا کې اور بلول او بیا په هغه کې داسې مختلف اوازونه کښل دا ګرد هغه شیان دي چې موږ ته دا راښيي چې دا زموږ علاقایي سلسله چې ده دا په درزم یو قسم دی دا د علاقایي اتهم
د پښتنو په ځینو قبیلو کې اتن ډېر مشهور دی چې پکې قابلي پکتیا، مزاری، شنواری، کندہاری، پشیائی، نورستانی، خٹک، وزیری، کوچی، کاکڑی، ناصری او د موسی خیلو اتڑ شامل دے. دا اتڑ مختلف قسمونه دی. زن اتڑونو کی د جنگ او جذبے رنگوی او پزنو کی د ودونو خوشالیانو او د پسرلی دراتللو. پا پیخبر کی لیکوال عباسین یوسف سے بیا دا اتڑ د قسمونو پاڑا وائی.
بل دا اتڑ گر قسمون دی. دا ہر قبیلی خلق تی دی اغی پا خپل خپل رنگ کی اتڑ کی پا دے کی او اتڑ دا سی ہم دا سی پائے کی پا یو مخصوص مقام ماندے ټول اسان کوون کې چې دی دې سره ټوپک په لاس کې او غي باغ مخصوص ځای باندې ټول په یو ځای دز دی. نو په دغه طریقه باندې دا هغه دز هم د ډول د بیټ سره کیږي. بل په دې کې یو قسم اتن داسې دی چې هغه د تورو د دغه سره کیږي، لکه د خټکو اتن چې دی ته بلبل ویل کیږي. په یو لاس کې رومال نیولې، په بل لاس کې توری. نو مطلب دا دی چې دا تور د دشمن د پاره ده او دا رومال د دوست د پاره. نو په دې کې د خټکو بیل رنگ دی، د وزیرو مسودو بیل رنگ دی، او افریدو د بنګشو بیل رنگ دی. د هر علاقې خپل خپل رنگونه دي. په دې
اتن د نورو ګډاګانو نه په دې هم چلا ګڼل کیږي چې په دې کې زیاتره کسان برخه اخلي. دا اتن لپاره کسان په یو دایره کې راغونډیږي او بیا له موسیقي سره ګډا شروع کړي. د بلوچستان د شوب سیمې سمد مندوخیل چې اکثره په اتنونو کې برخه اخلي وایي دا اتن په پیل کې موسیقي رووي او بیا رو رو تیزیږي. دغه سي دا اتن په موسیقي کې یو خاص ساز سره تاړي هم وهل کیږي. سمد مندوخیل یې پاړه وایي.
طریقہ اور اصول اور طریقہ کار یہ داوی چې اول وړي کې چې کوم خلک دې چې آزاد اتانه شز داوی دا اتان دې شو حلای سي. اول وړي کې هغه کسان ورګډي زی و اتان ته بیا لدی با څوکا څوکا ځوانان د دې کې دا چې ځوانان دې وی چې دا چې نیمه زوی نیمه نیمه زدا خو هغه ما د زکړې ته هغه پوري. نو هغه د اتان ډول ورته وال کیږي. اول وری کې چې اتان شروع شي نو هغه په څوکا څوکا په آرام آرام باندې شروع وي. ها چې څو بیا درې څلور پنځه چا خخوري دا دادا سي شاخه پر یو سرکل باندې دا سي ہونا شي. دا سرکل چې څو وخت درې څلور چار خووي په پنځم پشپړم چار باندې دا تیز شي. چې دا څو وخت تیز شي نو بیا دلته ډول هم سورو ورسره تیزیږي او په لاس کې تقریبا چې اوم اتم چرخ ته راځي نو هغه اتڼوال چې وي هغه ستړي شي نو بیا هغه کښېني. بیا نور اتڼوال چې دي هغه بیا راولاړ شي بیا هغه اتڼ کوي.
عباسین یوسف سے وای چې په خابه د ار سړی لپاره دا لازم وای چې غل اتڼ ورزي او د پښتنو په ټولنه کې باید د تفریح سره سره د ورزش هم یو ذریعہ و.
چاله چې په خوا اتڼ نه وتلو نو هغه ته به ډېر سپک کته کېدل. خصوصا د خټکو په سیمه کې ډېره موده بچا خپل لور نه ورکوله هغه سړي ته چې هغه له به اتڼ نه وتل. نو دا یو لازمي غوندې څیز و لکه فوجي ټریننګ. هغه هم د اتڼ یو قسم دی چې هغې ته شاډوله ویل کېږي. شاډوله د یوسفزو په علاقه کې خصوصا دا ډېر مشهور رقص خو اوس داسې ده چې ډېر عام نه دی پاتې.
دا تن وخت خوښه نیم سات یاد دینه هم سیحت وی. دا تن لپاره اکثره ځوانان خپل وختل وی پریږدي او د دې لپاره یو خاص کالی هم اچوي چې د سمد مندوخیل په خبره لو وخت سره سره دا او صرف په خاص موکو کیږي. سمد مندوخیل دا تن پاړه زیاته به په خبره چې کلا د موسیقي آلات نوونه مختلف غاړو سره سره به خلکو اتن کولو خو لو وخت ریدو او د نوې ټیکنالوژي راتلو وروسته وست پوخا پر تلا بدی کی ډیر بدلون راغله دی. داتړ د موسیقي لپاره د نورو آلاتو په نسبت زیاتره ډول یا تبله کارول کیږي. خو د موسیقي د آلو نه بغیر هم اتړ کیږي چې یو مثال یې ده. دی
la 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 la
د پښتو په ادب کې د تړن لپاره ډیره شاعري هم شوی. خیر محمد عارف وای په موجوده وخت کې لیکوالان د اولس او په خاصه توګه د پښتنو لپاره با مقصد او سم شاعري نه کوي.
دا تم کو درس دی هغه دانو نه دی چې آسمان ګرځ پټ کړی دی یعنی دیش کوم زکه باندې کوم پښې ټکې او اوري هغه مزکه دور درس پورته کړی دی چې آسمان ته پټ نو دا تقریبا ته په دغه رنګ کې یو دا تر نره ده وای دم د دم د دم د دم د دا خوفته وای دا درس ته وای لیلا تم وی راغلی نن ده پر مزکه درباده آسمان کې د خاور مرغسم ده اوس دا وره بالکل هغه د ریګوید له شاعري سره تعلق دي چې حالت هغه د اتم کوم شان دي کنه په هغه کې دا نومونه یو کیفیت دي او هغه کیفیت خوږه ده د پښتني شاعري کې چې بالخصوص له اتم سره کېږي له اتم بغیر کېږي نه.
د پښتو ژبې سندرغاړي عبد الله مکوری وای پوخا به د اتن لپاره یو خاص شاعري و چې د جذبو او احساساتو با ډکه و خو بس زیاتره سندرغاړي د اتن د سندرو لپاره معیاري او سم شاعري نه کاروي.
د چندرې د اتم د سندرې او نور غزل په منځ کې دا فرق دی او هغه اتم چې هغه خپل احساس کار کوي زه کله کله تو کوم دی او کوم دی نه پیغام ستاسو له خوښې ګټي کله بده ورځي یو چې ته مجلس وسه راځي چې تاسو اتم د اتم د اتم په شپه چې ته وګورئ سي وای وای خو د خلکو د سر رواج نه وي ما یا مګر موږ د دکاندارۍ خاطر د پیسو پرې راځو.
دا چې په اتن کې څه بدلون راغلی دی اباسین یوسف ته یې پاړه وای
دا چې افسوس دی چې دا هر څه په پوره ډول کې موجود و او کېدلې کم شوي دي تر ډېره حده اثرات پښته دي د جنگ او د علاقې کې د سر روان دي د دې په دې شدید اثر دی خو بیا هم چې څوک پورې پښتانه موجود وي دا به وي که څوک چېرې دا ختمول غواړي نو ټول پښتانه به ختمه یې نه به داخل.
اباسین یوسف سے وای که حکومت د پښتنو کلتور د خوندي ساتلو لپاره څه نشي کولای نو باید چې پښتانه په خپل لخپل کلتور دفاع وکړي. اوریدونکو نننې خبرونه کې مو تاسو ته د اتن پاړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام پاړه له مشال ریډیو سره سرای شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00420221212 سلور یو دوا یو. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. شاله شمله خبرونه تاسو اوریدل اوس به هم د خبرونه په اخره کې د اتن په اړه د سرولي افغان د سندره وورو.
اتن چې د تندار خلک کبینا لړ کمی سنا خل کبینا سنیا خان ور سره لا مزه کبینا لړ کمی سنا خل کبینا وا اتن چې د تندار خلک کبینا لړ کمی سنا خل کبینا سنیا خان ور سره لا مزه کبینا لړ کمی سنا خل کبینا Thank you.
مست شیروانی ہو پتلو کے خرامانی پتڑو نالا کزانے دیکھو گی لکام مانے اچھولی دید مست پال بنا لنڈ کمی سنا فن کبینا د پکڑی شم لا مزا کبینا لنڈ کمی سنا فن کبینا اتن چھ دکاندار خلق کبینا لنڈ کمی سنا فن کبینا یہ خنور سرا لا مزا کبینا لنڈ کمی سنا فن کبینا یار کلی گدرونا گدر کے سیلونا مزی گر کے دیدلونا دبل بلو موازنا تل بل دسوانے داس وقت نا لنڈ کمی سنا فن کبینا د پگڑی شم لا مزا کبینا لنڈ کمی سنا فن کبینا اتن چھ اکاخی خلق کبینا لنڈ کمی سنا فن کبینا اسمی خنور سرا لا مزا کبینا لنڈ کمی سنا فن کبینا